په افغانستان کې د سهار اته بجې سوې د ازادي راډیو خبرونې اوري. السلام علیکم. په دې خبرونې کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي، د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت. ځینې راپورونه هم اوریدلی سئ. اوري چې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي له طالبانو سره اړیکې یوازې د نجونو د ښوونځیو په پرانیستلو سره نسي عادي کیدلی. مخکې تر دې چې دغه راپور واورئ، خبرونه وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دافیرا کرن ډیکر وایي چې هیواد به هیڅکله د افغانستان د خلکو لپاره د برابرۍ، آزادۍ او عدالت له دفاع لاس وانخلي. اغلی ډیکر دا خبره پرون یکشنبه پریکس پاڼه لیکلې. نوموړي په دې لیکنې کې د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د 15 اویاویمې کلیزې پر مهال زیاته کړې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنري د بشري حقونو د بنسټیزو حقونو ضمانت کوي چې هر انسان یې مستحق دی. پرون د نومبر میاشتې لسمه د بشري حقونو نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه پرون ویلي چې د امنیت له ښه کېدو سره سره په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت لا هم کړکېچن دی. په هرات ولایت کې سرچینې وایي چې د ارباب نعیم په نوم یو قومي مشر او د محلي پولیسو پخوانی مشر پرون ماښام د دې ولایت په کشکې رباط سنګي ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلولو په برید کې وژل سوی. یوه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي. ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي دا پیښه رښتیا ده او د هرات پولیسو ثبت کړې ده. د ارباب نعیم یوه نږدې خپل غلام یحیی عزیزی ازادي راډیو ته ویلي چې پر موټر سایکل سپرو بریدګرو ډزې کړي او په نتیجه کې ارباب نعیم وژل سوی او د زین الله عابد په نوم بل کس ټپي او اوس روغتونکی دی. د راپورونو له مخې ارباب نعیم په تېرو حکومت کې د هرات ښار په شمال کې د کشکې رباط سنګي ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو قمندان و. که څه هم طالبانو څو څواري د یو شمېر پخوانیو پوځیانو او حکومتي چارواکو په وژلو کې په لاس لرلو تورن سوي، خو د طالبانو حکومت دا ډول پیښو کې خپل دخالت رد کړی. په هرات کې د یوې میاشتې په موده کې د ځینو حملو پر مهال تر ډیره شیعه وګړي په نښه سوي دي. د هوا پیژندنې اداره چې د طالبانو په کنټرول کې ده وایي چې د افغانستان په ځینو ولایتونو او سالنګ کې د واورې او باران د اورېدو اټکل سوی. د هوا پیژندنې ادارې پرون ناوخته په یو بیان کې خبر ورکړی چې په راتلونکو دوو ورځو کې په بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، بغلان، پروان، پنجشیر ولایتونو او سالنګونو کې د واورې او باران اټکل کیږي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې سوړ ژمی را روان دی او په دې ورځو کې د شمالي ولایتونو لارې په واورو پوښل سوي، د سالنګونو د لویې لارې کار دوام لري او دغه لاره لا هم د ټرافیکو پر مخ تړلې ده. د اسرائیل ټانکونه پرون د غزې تړنګې په جنوب کې د خان یونس ښار مرکز ته ورسېدل. دا په دې جګړه کې د اسرائیلي ځواکونو لپاره یو نوی ګام بلل کیږي. اخوا د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت اعلان کړی چې په پیل سوې جګړه کې تر دې دمه 3300 ډیر کسان وژل سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل پوځ ویلي چې د حماس ګڼ جنګیالي تسلیم سوي او دوی نور هم هڅوي چې ورته کار وکړي، خو حماس افراطي ډلې دا ادعا رد کړې ده. د اسرائیل د حکومت لخوا په یوه اعلامیه کې راغلي چې صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ټلیفوني خبرو پر مهال په ملګرو ملتونو کې د مسکو د استازي د اسرائیل ضد دریځ له کبله ناخوښي څرګنده کړه. د اسرائیل په بیان کې دا هم ویل سوي چې روسیې په غزه کې د اوربند لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرېکړه لیک ملاتړ کړی چې د جمعې په ورځ د امریکا لخوا ویټو یا رد سو. د اسرائیل په یوه اعلامیه کې دا هم ویل سوي چې نتانیاهو له پوتین سره په خبرو کې له ایران سره د روسیې پر خطرناکه همکاري نیوکه کړې ده. کرملن اعلان کړی چې روسیه چمتو ده د ملکیانو د کړاوونو او د شخړو او جګړو د کمولو لپاره هر ډول ممکنه مرسته وکړي. د اوکراین ولسمشر لاتین امریکا ته په خپل لومړني سفر کې د دې سیمې له مشرانو مننه وکړه چې د روسیې په وړاندې په جګړه کې د دوی ملاتړ کوي. ولودیمیر زلینسکي د ارجنټاین پلازمینه بونس آیرس کې د اکوادور، پاراګوای له مشرانو سره تر کتنې وروسته ویلي د خپلواکۍ او ډیموکراسۍ لپاره په جګړه کې د اوکراین له خلکو د لاتین امریکا واحد او قوي ملاتړ ډیر مهم دی. زلینسکي د ارجنټاین د جمهور رئیس د لوړې د مراسمو لپاره هغه هیواد ته تللی و. د اروپایي ټولنې یو کارکوونکی چې د سویډن وګړی دی په تهران کې د جاسوسي په تور محاکمه سوی دی. د اروپایي ټولنې او د سویډن د بهرنیو چارو وزارت پرون دا خبر ورکړی دی. ایرانی راپورونه وایي 33 کلن یوهان کلودروس د 2022 د کال په اپریل میاشت کې د تهران پر هوایی ډګر ایران ته د شخصي سفر پر مهال ونیول سو. له هغې راهیسې دی د نورو نیول سویو ایراني مخالفانو او اعتراض کوونکو په څیر په یوین زندان کې ساتل کیږي. د سویډن د بهرنیو چارو وزارت وایي پرون چې محاکمه پیل سوه، یو وتلی سویډنی ډیپلومات هم په محکمه کې حاضر و، خو په محاکمه کې د حضور اجازه ورنه کړل سوه. د سوریې پوځ وایي چې د هوایي مدافع دستګاه د اسرائیل یو میزایل چې د پلازمینې دمشق پر مربوطاتو توغول سوی و ویشتلی او نسکور کړی دی. د سوریې د پوځ په وینا دغه میزایل تیر ماښام د اسرائیل لخوا د اشغال سویو ګولان غونډیو له لورې ویشتل سوی و. پوځ په ویلامیه کې ویلي چې نورو میزایلو چې مخه نه ده نیول سوی ځینې زیانونه اړولی دي. اسرائیل له زیات مودې راهیسې په سوریه کې ځینې اهداف په نښه کوي، خو په دې باب زیات وخت په څرګنده خبرې نه کوي. د ازادي راډیو د خبرونې ته بیا هم شرغلست ورزو د راپورونو برخې ته. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ویلي له طالبانو سره اړیکې یوازې د نجونو د ښوونځیو په پرانیستلو سره نسي عادي کیدلی. رینا امیری دا خبره د دوحې فارمټ په یوه بحث کې چې د افغان نجونو د زده کړو په تړاو جوړ سوی و وکړه. په دې غونډه کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام د پوهنې وزارت سرپرست رنګینی حمیدی ویلي چې افغان نجونو د طالبانو له زیاتېدونکو محدودیتونو سره سره د تعلیم لپاره خپلې هڅې نه دي پرېښي. سپی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د دوحې فورم یو اصلي بحث د طالبانو له لوري لزده کړو د افغان نجونو د محرومولو په سر څرخېده. دغه بحث کې د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری لزده کړو او کاره د افغان نجونو او ښځو د محرومولو په برخه کې د طالبانو پر تګلارې نیوکه وکړه. اغلی امیری د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د نجونو د ښوونځیو بیا پرانیستل به د طالبانو د رسمیت پیژندنې لار هواره کړي وویل:
دا یوازې یو ساده چک نه دی چې د نجونو د زده کړو اجازه ورکړي او تاسو به په رسمیت وپیژندل شئ. دا یوه پروسه ده چې موږ له باقي نړیوالې ټولنې سره په همغږۍ مخې ته ځو او د طالبانو لپاره ډېر څه کول پکار دي چې دا ډول عادي سازي ترلاسه کړي.
د طالبانو حکومت تر اوسه دغې غونډې ته غبرګون نه دی ښوولی، خو مخکې ویلي چې د افغانستان په اړه جوړېدونکو غونډو ته د دوی د حکومت د استازو بلنه اړینه ده. د بحث قربانۍ لرینا امیری وپوښتل چې د افغان نجونو د تعلیم په تړاو داسې بحثونو کې د طالبانو حضور څومره مهم دی. اغلی امیری په ځواب کې وویل چې طالبان قطعا د نجونو او ښځو د کار، تعلیم او دې ته ورته مسایلو پر سر له افغان نجونو او ښځو سره د ناستې څخه ډډه کوي. هغې زیاته کړه امریکا په وار وار طالبانو ته خبرداری ورکړی چې تر څو د ښځو او نجونو د کار او زده کړو او نورو بشري حقونو درناوی ونه کړي، امریکا او نړیواله ټولنه ورسره مخته نه شي تللی. په دې غونډه کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام د پوهنې وزارت سرپرست رنګینی حمیدی هم ګډون کړی و او په نړیوالې ټولنې په راس کې په امریکا باندې کلکه نیوکه وکړه چې پوره درې کاله یې په همدې دوحه کې له طالبانو سره د افغان جمهوري نظام د استازو له حضور پرته خبرې وکړې. هغې وویل چې همدغو خبرو بالاخره د جمهوري نظام ستنې یو په یو ماتې کړي. هغې زیاته کړه دا د نړیوالې ټولنې مسؤلیت دی چې طالبان د نجونو او ښځو د حقونو د منلو لپاره قانع کړي. رنګینی حمیدی ډاټ څرګند کړ چې افغان ښځې او نجونې د طالبانو له زیاتېدونکو محدودیتونو سربېره لا هم خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
دا یو حقیقت دی چې له شپږم ټولګي پورته نجونې په خپل رسمي یونیفرم سپین ټیکري او تورو جامو کې ښوونځیو ته نه پرېښودل کیږي. خو آیا دا په دې معنا ده چې ښځو او نجونو ژوند پرېښی؟ هو، سمه ده چې مراکز تړل شوي، زیات او زیات محدودیتونه دي. د 2020 کال لاګست مخکې فعال ځایونه نور نه لیدل کیږي، خو دا باور چې نجونې او ښځې د خپل راتلونکي د بدلولو وړتیا نه لري، هغه څه دي چې زه د یوې مور او یوې افغانې مېرمنې په توګه یې نه منم.
د دوحې فارمټ په دې دور کې د افغانستان د ښځو او بشري حقونو په اړه دوه بحثونه پلان شوي. دوهې فارمټ غونډې د قطر د ناورین او بشر دوستانه مطالعاتو مرکز لخوا جوړې شوې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرس په ګډون د نړۍ د ځینو هیوادونو رهبران او د بشر او ښځو حقونو فعالان وربلل شوې دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه لطاف سره.
په کندهار کې یو خصوصي شوونځي ډیر شو هلکانو او نجونو ته د وړیا زده کړو زمینه برابر کړې ده. دغه شوونځي مسؤلان وایي چې په دغه زده کوونکو کې بې وزله، یتیمان او راستنسیوي کډوال شامل دي. په وړیا ډول د ماشومانو او ځوانانو لپاره د زده کړو د هڅې وروسته تر دې لا زیاتېږي چې طالبانو له تیرو دوو کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو شوونځي تړلي دي. دا هم په دې باب تفصیل.
اته کله نه آسیا کندهار کې د اشرف البلاد په نوم د یو خصوصي شونځي د لومړي ټولګي زده کوونکی ده چې په وړیا ډول زده کړې کوي. د آسیا پلار 15 کاله وړاندې د طالبانو او پخوانی جمهوریت د ځواکونو ترمنځ په جګړه کې وژل شوی. دا غاته کلنه ماشومه د زده کړو سره د بیکچمنه په خاطر د خپل ټولګي او نمره ده او غواړي پر اټلونکو کې یو ډاکټر شي.
پلان می شهید سنتي زو خپل د کارګان سره وسېم زه غواړم پیندې کې ډاکټر شم خپل خلکو ته خدمت وکړم. پښتو دنیا ریاسي شون مهارت انګلیسي.
په افغانستان کې روانه بیوزلی د ماشومانو د سالمې روزنې په وړاندې سترخن بلل کیږي او د ډیرو کورنیو ماشومان د فقر او غربت لامل د زده کړو پاتې کیږي. ان یو شمیر ماشومان مجبور کیږي چې درانه او شاقه کارونه وکړي. یو ولس کلن شبیر احمد د اشرف البلاد شونځي یو بل زده کوونکی دی چې د بیوزلی لامل زده کړې نسوای کولای، خو اوس په دغه شونځي کې د خپل ورونو سره یو ځای په وړیا ډول زده کړې کوي.
د بازی پر ځای کې ته د باندې د کار پر ځای غواړم چې درس وایم او د ځانه ډاکټر جوړ کوم.
په دغه خصوصي شونځي کې د هغه ماشومان شمیر دی شته نو تر سیری چې په وړیا توګه زده کړی ترلاسه کوي. دغه ماشومان چې ډېر برخه انجونې دي بې وزله، یتیم او تازه راستنسیوي کډوال دي. د دې شونځي مسولین وایي دا ګامې په هیواد کې د اقتصادي ستونزو لامل اخستي تر څو اړمن ماشومان هم د زده کړو برخه منسي. دوی غوښتنه کوي چې ټول تعلیمي بنسټونه د تخپل وسه بے وزله ماشومانو ته دا ډول امکانات برابر کړي.
موږ په ګران هیواد افغانستان د استعدادونو څخه ډک دي، خو متاسفانه موږ کورنۍ چې د اقتصادي مشکلات ډېر زیات نه په دې خطر سره ځینې کورنۍ یا هم ځینې ماشومان چې ډېر زیات استعداد لري خو دې نشي کولای چې خپل استعداد ونړي ته ښکاره کړي. خو خوشبختانه زموږ اشرف البلاد اکاډمي د خاصه دغه فرصت د حقوق زده کوونکو لپاره برابر شوی دی کوم چې ډېر زیات با استعداد او تکړه زده کوونکي لرو او هغه لپاره موږ فری فرصت برابر کړی دی.
تر دې وړاندې د افغانستان په یو شمیر نور ولایتونو کې هم په شخصي هڅو او وړیا ډول د ماشومان او ځوانانو لپاره د زده کړو امکانات برابر شوي. دا هڅې ورسته تر دې لا زیاتېږي چې طالبانو د تیرو شاوخوا دوو کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو شونځي تړلي دي او د آسیې په ډول د میلیونونو نجونو د لوړو زده کړو هیلې تر خاورو لاندې شوي.
نیما نړی
خسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه می ومنی.
سر بولم سخت میگذره روزهای است که قبول نیست بر ما و همکارای ما هستن که تا نون به خوردن ندارن. بعض همکارای ما بودن که کار میکردن فعلا بیکار هستن و حتی بعضشون مجبور به این شدن که امور لوازم خانی خود بفروشن.
دا میرمن د دولت په خانه کار کوونکې و وای کله چې طالبان د دوام ځل لپاره بیا وخت ورسېدل او خځې له دندو څخه لري کړې. د دې په څیر ګڼې نورې میرمنې هم له بد اقتصادي حالت سره مخ دي. نن په همدې اړه خبرې کوم ملتیا مو وکړې. قدرمنه اوریدونکو، یو شمیر افغان میرمنې چې د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه وروسته بې دندې شوې دي، په خبره له بد اقتصادي حالت سره مخ دي. دوی وایي په کور کې د ګټې وټې لپاره بل څوک نه لري، خپله یې کار کاوه او د کورنۍ ټول لګښت یې برابره وو. خو له بده مرغه له کومې ورځې چې وزګاري شوې دي، د ژوند هغه لومړنۍ اړتیاوې هم نشي برابرولی. افغان خبریاله مریم یو لمداسی میرمن نسخه ده.
زمانی که ما کار میکردم نه تنها از لحاظ اقتصادی،
کله چې ما کار کوو نه یوازې له اقتصادي اړخه، بلکې له روحي او رواني پلوه مې هم ستونزې نه درلودې. له کومې ورځې چې په کور ناسته یم او ماش نه لرم، له خپلوانو څخه قرض کوم او یوه مړۍ ډوډۍ کورنۍ ته برابروم. له بلې خوا دې حالت زما پر روان باندې هم ډېر بد تاثیر کړی دی. دومره پیسې نشته چې زه یو ډاکټر ته ورشم او خپل مشکل ورته ووایم. شپه تر سبا ویښه یم. هغه وختونه رایادېږي چې ما به له بېوزلو کسانو سره مرسته کوله. اوس دا دی خپله مجبوره یم چې په قرض باندې ژوند تیر کړم. له دې وروسته فکر نه کوم چې قرض هم څوک راکړي، ځکه هر سړی دومره پیسې ګټي چې ځان ته یې مصرف کړي.
د وردګو ولایت اوسیدونکو مرینا وای غو میرمنو چې د خپل میړونو تقاعد اخیسته، هغه هم اوس ان سوال کول او تاړي شوې دي، ځکه حاکم نظام تقاعد هم ور باندې بند کړی دی.
هغه کوم نظامی وظیفه چې دوی لرل یا هر کاری چې لرل، خصوصا په نظامی وظیفه کې چې څوک وي، هغه د سوالات ترسیدلې دي چې کوم خواندونه یې مو هغه مرشوي او مثلا دغه تقاعد یې خصلا په بشارکان نور څه سوالات ترسیدلې چې هغه ته خیرات مجبوري شوی دی، چې هغه خیرات وغوړي په کوڅو کې. کوم خځې چې په افغانستان کې د کار نه راستل شوی دی، هغه د ژوند حل کول د مشکلاتو ورته ډېر ستونزمن شوی دی، ځکه چې هغه به مخکې به هغو کولی شوای چې خپل د کور مسؤلیت ټول په ښه توګه په غاړه واخلي او ښه یې مخکې یوسي. نو اوس دومره ورته مشکل شوی دی چې هغه یو مړۍ ډوډۍ ورته پیدا کول یا سخت دي، ورخو د نورو مشکلاتو شولا. نو دا د افغانستان د ښځو دپاره جدي مشکل دی، یعنې ډېر غټ مشکل دی چې که د دو مخه ونیول شي یا یوه د حل یار ورته پیدا شي، دا به د ټولو نه ښه خبر وي. ډېرې کورنۍ دي چې هغه نرینه یې نشته دي او د کور ټول مسؤلیت د ښځو په غاړه دی، که د ماشومانو سترول دي، که د کور ته ډوډۍ پیدا ول دي، دا ټول دي ښځې په غاړه دی. نو هغه چې اوس فعلا حکومت کې هغه د کار نه ایستل شوي دي، نو هغه ماشومان او هغه یو بسته کور ټول بې سرپرسته پاتې شوی دی. یو متل دی وي چې دریاب و کریاب شو و کاسه رقم ته. داسې حالات مې ډېر لیدلي دي چې کوم وخت به چې چه مشکل لرله، دی ته به ورتلل چې خپل مشکل ورته، یعنې د پیسو قرض او د یو هغه مخه به یې ورته نیوله. نو هغه بېچارګان اوس هغه حالات رسېدلي دي چې هغه پخپله د خلکو نه قرض خلي، حتی په قرض هم خبر تاسي ده چې یو انسان که وجدان ولري همیشه د هغه څوک ورته پزړه کېږي، چې یعنی یو وخت دغه حال او اوس دغه حالت ته ورسېدل، نو همیشه د ځورونکی حالت دي، موږ د سترګو وړاندې تېرېږي. خو بدبختانه چې هر څوک اوس دومره دی چې خپل مشکل حل کا، چا په وس کې نشته دا چې د یو بل چا مشکل ورته حل کا. څه نرسه چې چا وس کېږي هغه کېږي. خو اوسنی حالات افغانستان دی چې انسان یو ښځه او نر هر څوک چې وي خپل د کور مشکل نشي حل کولی، هغه خو مربوطې ته شوه چې د بل چا حل کا خو بېخي لرې ده.
یو شمېر ښځو ته چې له افغانستان څخه د بهر ته تللو زمینه برابره شوې، دوی په خپل هیواد کې د وزګاری له وجې کډوالۍ ته مخه کړي. د کابل ولایت اوسیدونکي مینه حسنزی وایي چې دا کار نه یوازې دا چې ښځو ته ستونزمن دی، بلکې هیواد هم ورځ تر بلې خپل کدرونه له لاسه ورکوي.
ډیری کورنۍ خپل سرپرست د داخلي جګړو په ترڅ کې له لاسه ورکړی دی. خو په دغې کورنیو کې ښځینه پورته شوي دي او کوښښ کړی دی چې خپل ځان او خپل فامیل د مالي لحاظه حمایت کړي، او دوی په مختلفو برخو کې، که څه هغه اقتصادي دي، سیاسي دي، اجتماعي دي یا فرهنګي دي، تخصص حاصل کړی دی او په دغې برخو کې کار کړی دی. خو په تیرو دوه کالو کې دوی له خپل دندو څخه ګوښه کړل شوي دي او په کور ناستې دي، چې دغه اقدام په خپل ځای خپل منفي تاثیرات ایښي دي، هم په هغې ښځې چې له دندې ګوښه کړل شوې ده او هم په هغې فامیل چې دی له مالي لحاظه هغه سپورټ کوله. په اوله مرحله کې باعث دی شوی چې هغه ښځې چې تواندې لري شي، مهاجره شي یا وطن پرېږدي، هغه خپل وطن پرېږدي او ځي، او د دې د تخصص او د دې د استعداد څخه بل ځای کې استفاده کیږي. نو دا خپله په خپل ځای کې وضعیه ده. او پاتې کېږي هغه ښځې چې نشي کوي چې د وطن نه اوسي او خپل هیواد پرېږدي. دوی هم د رواني لحاظ ورته صدمه رسیږي او هم د اقتصادي لحاظ اکثریت یې مجبوره کیږي چې د خپل کورنۍ د مالي سپورټ په خاطر شاقه کارونه وکړي لکه د سفروشي، او یا هم مجبوره دي چې په کور کېني چې دا په خپل بیا خپل ځای کې نور مشکلات پیدا کوي.
د ګڼو کسانو په باور کله چې یو مور خپل اولاد وږی او بې سرپناه ویني، نو د هغو د ژغورنې لپاره ښایي هر ډول کار ته لاس ورته کړي. یو تن افغان چې نه غواړي نوم یې یاد کړو، وایي کله چې یو میرمن د مجبوریت له مخې په پټه داسې کار کوي چې هغه حرام وي، نو ګناه به د حاکم نظام له غاړې وي، ځکه حلال کار ته خو یې دوی نه پرېږدي.
دوی حتی تر ځان وزنې پورې رسېږي. وخت چې څوک ځان وزنه کوي نو هغوی هر کار ته لاس اچوي، چې دا ډېره بد اغېزه لري زمونږ په دې اسلامي فرهنګ باندې. دوی له اولې ورځې نه هغه خپل خبر باندې کلک ولاړ دي، او هغه د دوی مشران، نامعلومه مشران چې ځان ته هیبت الله وایي، هغوی اول تر اخره ویلي دي چې مونږ خپلې خبرې نه یو انچ هم شاته نه ځو. که چېرې دوی وایي چې مونږ ګویا اسلام ته خدمت کوو، دوی اسلام خلاف او د شریعت خلاف کار کوي، ځکه یو ښځه چې بیکاره شي هغه هر څه ته اړ کېږي او بدو کارو ته لاس اچوي. نو د دې ټولو ګناه به د دوی مشر یا د دوی مشرتابه ته به کي کوالې. ځینې مشران یې چې نامعلومه مشران دي، هغوی د کار او د تعلیم مخه ډب کړې ده، چې د دې ټول افکا او د دې شرعي او کلتوري او تاریخي ملامتیا به د دوی په غاړه اوسي. بدون د ښځو د کار او د بدون د ښځو په ونډه ورکولو نه هیڅ هیواد پرمختګ نشي کولای. که هغه هر هیوادي که څومره اسلامي هیوادي تاسو ورسه وګورئ، د مالیزیا حکومت وګورئ، د سنگاپور حکومت وګورئ، خپله سعودي وګورئ، هر اسلامي نظام چې تاسو ګورئ په هر هیواد کې، نو هغوی سره ښځې اوږه په اوږه، خوا په خوا، په اقتصادي برخه کې، په صحي برخه کې، په مختلفو برخو کې، حتی په ډېرو تخنیکي برخو کې دوی کار کوي. او تر څو چې ښځو ته موږ ونډه ورنه کړو، هغه هیواد پرمختګ نشي کولای، هغه جامعه پرمختګ نشي کولای، هغه ټولنه او کورنۍ پرمختګ نشي کولای.
د ښځو د حقونو فعاله میرمن قمر نیازی وایي چې دا تل غواړي چې افغان میرمنو ته روحیه ورکړي، او دا ورته وایي چې دا ورځ تیریدونکې ده، خو نور دې ته هم داسې الفاظ نه دي ورپاتې چې په ویلو سره یې ښځو ته ډاډ ورکړي. نوموړي په پیل کې دغو میرمنو پاک لغږیږي چې د جمهوریت پر وخت یې کار درلوده.
هغه خصو په ځان باندې یو حساب کوله، او هغوی نن یو ډیر د یو محتاجی حالت کې ژوند کوي. نو دا دقیقا هغه ستونزه ده، هغه مشکل ده چې باید یو حل لاره ورته وموندل شي، او تر څو چې د خوندو دغه اقتصادي مشکلات کم شي. په لوړه کچه باندې فعلا په افغانستان کې اقتصادي مشکلات شتون لري. ډېری کورنۍ د اقتصادي مشکلاتو څخه، د فقر او د ناداري څخه ژمی راغی، هوا سړه شوه، امکانات ته ډیر اړتیا سته. یعنی ډیر کورونه دي چې بخاری نه لري، ډیر کورونه دي چې بوټی نه لري، ډیر کورونه دي چې حتی هغه سرپناه منظمه نه ده چې دوی د یخ او د واورې او دغه څخه وساتي، ژغورنې وسي. یعنی دا ټول هغه مشکلات دي چې ښځې د بیکاری او د بیروزګاری سره مخ شوي دي، او هغه خوندې چې څه نه څه کار کړی دا او څه نه څه یې غوښتلی ده چې د اقل په کور کې کار وکړي چې بازار ته عرضه کړي، د هغه لپاره بازار نشته. نو طبعا دا ټول ستونزې، هغه ستونزې دي، هغه مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي چې ډېر ستر بحران منځته راوړي. او دغه د فقر بحران هغه بحران ده چې بیا د انسان د زغملو څخه پورته ده، یعنی د هلاکت هغه انتها درجې ته رسیږي انسان.
په افغانستان کې د کار پیدا کول ساده خبره نه و. یو عمر بس زده کړې کوي، لوړې زده کړې او تجربه بلري، بیا به یو چیرته ته کار پیدا کیږي. دغه میرمنې چې په ډېر خواري سره ځانو ته دند پیدا کړې وي، او یو دم دوی هغه په خبره ډېر په بیرحمه توګه په کور کې نیول کیږي، په دوی باندې څومره بد تاثیر کولای شي؟
دقیقا ډېر زموږ خوندې چې موږ رابطه کیو، کله کله تماس نیسو، خبرې کوو، دغه یو مشترک درد ده چې دغه موږ ځان سره شریکو هم دغه ده چې کلونه متحصل وکړه له زحمت مو ویستل په ځان مو مصارف وکړه د ماسټری تر کچه پورې د ډاکټرا تر کچه پورې خوندي دي چې دا اوس د هرات په ولایت کې نه ډېر خوندي زمونږ هغه ولایت چې ډېر خوندي ډېر پرمختګونه وکړله او ایران دوی ته نږدې و لاسرسی ورته اکثره د ایران ته لاړل ماسټریانې یې وکړلې ډاکټرا یې ترلاسه کړله او اوس په کور کې ناست دي طبعا هغوی تر فشار ذهني لاندې دي یعنې روحن روانن داسې ډپریشن ښکار شوي دي یعنې ډېر رنج وړي دي دغه حالاتو څخه د دغه وضعیت څخه رنج وړي ډېر دردونکی ده ورته زه تاسو ته د یو څو ورځې مخکې یو قصه وکړم یو خورکۍ وویل چې دا یوې ماسټري لري دا بل خورکۍ مو ډاکټرا درلودله او دوه درې پنځونه کې د مخکې استاذه وه اوس فعلاً بېکاره ده کور کې وایي بازار ته لاړو سودا پسې د امر بالمعروف نفر راغی وویل چې تاسې دوه ښځې یاستې دي وایي د ډرایور ته یې وویلې چې دا دې ولې پورته کړي دي دوی سره محرم نشته وایي هغه ورته وویل چې نو زه خو غریب سړی یم هر څوک ما ته لاس ونیسي راته وایي چې تر یو ځای پورې مې ورسوه بیا دوی سیاسران دي ناست دي په ایجاب کې دي په چادري کې دي زه څه خبره یم سر مې نه و خلاص ما ته بخښه وکړه وایي هغه داسې په وزرو په زاریو په ننواتس ورته او وروره په ایجاب کې یو په کور کې دي کېنولي یو یو ضرورت به لرو نه لرو نارینه څه وکړو یعنې دا ډېر توهین آمیزه خبره ده د یو ښځې عزت ته د یو ښځې پته د یو ښځې حرمت ته د یو ښځې احترام درناوی ته ځکه چې ته خپله د یو ښځې څخه پیدا یې ته د یو ښځې اولاد یې ته د یو ښځې نارینه یې محرم یې خاوند یې ته یو ښځې ته برته د یو ښځې پلار یې لور به دې یو ښځه یي مګر ته نن د یو ښځې دپاره دومره بې عزتي کوې دا دقیقا د زغملو نه ده یعنې ډېر خوندي چې ما سره رابطه کې دي او کله کله چې مونږ خبرې کوو بحث کوو د دوی دغه وضعیت څخه داسې ښکارېږي چې دوی ټول ډپریشن دي دوی ټول رواني فشارونو لاندې دي او ډېر درد ویني خبره خبره باندې هر یو ته ژړا راځي ډېر د درد احساس کوي او دغه ژړا او دغه دردونه او دغه تکلیفونه بالاخره څه انفجار به منځته راوړي او څه یو حالت به منځته راوړي دا ډېر ویرونکی ده
بله دغه مېرمنې چې اکثره وخت له موږ سره تماس نیسي دوی هم دا وایي چې نړیوالې ټولنې دوی له پامه غورځولي دي او ورو ورو د دوی د زده کړې او د کار مسله د خلکو له خلونه لرې کېږي له سترګو نه یې لویږي دوی دغه اندېښمنې کړې دي د تاسو په نظر څه کول پکار دي
دقیقا اکثر خوندې دغه وایي چې کله کله زه هغوی ته د لاسایانه ورکړم بس ته مجلس ته مونږ وایي چې خیر حوصله به کوو دا شپې ورځې به تېرې شي هغه د سیتا قاسمي سندره مې ورته یو ګروپ کې شریک کړله خوندو سره ما له وګورې وایي هېڅ وخت شپ شپ نه مېمانه سهار کېږي سهار به راشي نو کله چې دا تسلیت بس مونږ وکړو د تسلي ورکولو بس باندې همدغه شکوه د اکثرو خوندو په خوله کې ده هغوی چې هغه ولو کې توده کې هر یو فریادونه کول رادیوګانې هم یوټیوبونو کې هم هر ځای کې به نړیوال به هم اروپایي اتحادیې هم غږ پورته کول امریکا هم غږ پورته کول او ملګري ملتونه مې موږ غږ اورېدل او تر دې ځای پورې معاونه صاحب هم راغله تشریف یې راوړل او بې نتیجه بېرته لاړه د ملګري ملتونو استازی نو دا ټول شروع کې لږ زره تود و اوس هغه ده چې درېیم تعلیمي کال راغی منځته چې لا هم موږ په کورونو کې ناست یو لا هم موږ بېکار او بېروزګاره یو لا هم موږ د تعلیم مو تحصیل نه پاتې راغلی او دغه سلسله دغه لري مونږ نه قطع شوې ده اوس د نړیوال به توجهي هم ده او بالاخره نړیوال هم په دې فکر دي چې دا خلک پرې د خپل منځ سره جوړ راسي یا دا ذهنیت دغه سره ده یا دا ذهنیت ور سره ده چې بالاخره څونه وکړو مونږ خو دغه خپل اڅه وکړل خپل کوششونه مو وکړل خپل فشار مو په باندې راوړل چې دا خلک نه پويږي په دې باندې نو مونږ څه ور سره وکړو د سیو فکرونه هم د اکثر خوندو سره سره چې بالاخره به څه وشي یعنی تاسو باور وکړئ د دې پوښتنو د جوابونو د لپاره زه دومره عاجزه پاتې کېږم چې ما ته خپل عینه حل کې سوال پیدا کیږي چې رښتیا هم دا خلکو ته دلداري ورکوي دوی ته تسلیت ورکوي دوی هڅه دي ته او تر کله پورې دا تر کله پورې دا دوام ولري درې کاله خو شو درې کاله نور هم بشغه د دوی ټول رابطه د تعلیم سره د کتاب سره د مطالعه سره هغه شوق هغه ذوق هغه تلوسه چې په انسان کې د استعداد لپاره هغه ټول منځ زی کومه په د یو سکروټ سره مشابه کو سکروټ چې پوکي حرارت تولیدي او کله پرې دی هیرکیږي بل اخر په مرور د زمان نو دغه سی یو حالت د نو زورون کيده دقیقا د دې پختنې لپاره مونږ هیڅ جواب نه لرو چې هغه ته قناعت ورکو یا خپل منځ کې یو بل قانې کو په دغه موضوع باندې دقیقا دغه موضوع د چې د ډیرو خوند سره دا تشويش ده.
بله په دغه سی وضعیت کې بیا هم د دې لپاره چې ځوان خو دوام لري څه باید وسی په خپل دوی په کور کې څنګه ځانته یو کاري زمينه برابر کړي یو څول په پلاس راوړي او ذهن مصروف ووسی تر څو د حالت بدلیږي.
صح ده، یعنی موږ ورته په اوسنۍ حالت په کتو سره دغه مخکنی یادونه وکړه چې دغه حوصله ورکول یا دغه تسلي کول د دوی هم ډیر سخت سوی ده، خو بیا هم خوند دې ته امیدوار کړل چې تاسو باید همت له لاسه ورنکړئ او بل اخره به دا شپې ورځې تیرې شي. کوشش وکړئ ځان مصروف وساتئ، په کورونو کې نجونو ته درس ورکړئ، کورسونه جوړ کړئ، ډیر فیس نه لیک چې تا ته هم یو شی وسی او هم هغه ته هم تکلیف نه وي، هغه کورنۍ ته هغه فامیل ته هم، بس یو کورسونه جوړ کړئ. کوشش وکړئ چې د خیاطۍ او د ګلدوزۍ او د بافتو دغه سیستمونه مخنیوی شي. هغوی دغه راته وایي چې موږ دومره پوره کال زحمت وایستله، هر څه مو جوړ کړل، پر نندارتونونو باندې مو خرڅ کړل، دغه د فلانکي خور راغله موږ نه رانیوله، فلانکي خور راغله موږ نه په دغه لږ قیمت هم رانیوله، یعنی د څه سوچ بېخي ډېره کمه فایده موږ ځان ته په نظر کې ونیوله. په دې خاطر چې دغه کمه فایده به اوس موږ نن ومنو، دغه شیان چې مو بازار پیدا کړل د بل وخت لپاره به بیا ډېره فایده ترلاسه کړو. خو متاسفانه هغه نندارتونونو کې هم امر بالمعروف بندیزونه ولګوله چې نارینه نشي کولی شرکت وکړي په دې نندارتونو کې. وروره که نارینه شرکت ونه کړي نو دا تجارت څوک کوي؟ خو تجارت خو ښځې ته د سفر حق اجازه تنه نه ورکوي، بازار د تګ اجازه تنه نه ورته ورکوي، نو د تجارت حق به څنګه ورته ورکوي چې هغه بیبي خدیجه کبرا غوندې لاړ شي د یو ملک څخه بل ملک ته دغه وکړي، سفر وکړي، ولاړ شي، هلته تجارت وکړي. خو دغه نارینه پرېږدي چې راشي دغه نندارتون ته د دغه شي کیفیت باندې پوه شي، په قیمت یې پوه شي، په ارزښت یې پوه شي، زه توضیح ورته ورکړم، معلومات ورته ورکړم چې دا دغونه مصارف لري، په دغونه مصارف څخه وروسته چې دا په دومره باندې خرج شي دغه ګټه ورته معلومیږي. تا ته هم ګټه کیږي، ما ته هم ګټه کیږي، هغه چې په کور کې ناست ده هغه ته هم ګټه کیږي چې هغه جوړوي، یعنی جوړونکی او خرڅونکی او هغه څوک چې تجارت کوي هغه تجار ته درې سوه ته مفاد باید په نظر کې ونیول شي. هېڅکله به موږ په ځان باندې دا نه تحمیلوو چې نه کیږي، هېڅ نه کیږي، یا هېڅ بدلون به را نه شي، ناامیدي او ناهیلي به نه کوو، ځکه چې یو خو ناامیدي وایي کفر دی، او بل دا چې کله موږ د الله د دربار څخه باید هېڅ وخت ناامیده نه شو، او بل دا چې کله موږ د امیدوار یو او کله چې موږ خپل په خدای باندې باور لرو، خپل په ځان باندې یقین لرو، نو باید چې هڅه وکړو، یعنی خوځښت ولرو. دا کوچني کوچني خوځښتونه د ستر ستر حرکتونو سبب ګرځي، تجربه شوې کار ده.
د دې میرمنو په وینا که څه هم په افغانستان کې اوس حاکم نظام د دوی غږ نه اوري، دوی بار بار له هر طریقه کوښښ کړی، مراجعه کړی، خپلې ستونزې ورته رسولې دي. خو بیا هم تاسو نیازی صاحب، حاکم نظام ته څه ویل لري چې پرېږدي دغه میرمنې چې د کورنۍ نفقه ورلغاړې ده ځان ته خپله حلال روزي پیدا کړي؟
ما حاکم نظام ته په بار بار باندې په کراتو باندې دا وړاندیز کړی، دا یو ځل بیا د یو خور په صفت قلو ورته نیسم، ورته وایم چې که تاسو غواړئ چې یوازې نه په افغانستان کې حکومت وکړي، حکومت مو اقتدار عمومي، د هر افغان په زړه کې حکومت وکړي، نو هغه بدای چې خپل د خوندو حق او حقوق ته احترام وکړي. تر ټولو شیانو دغه مهم نقطه ده چې مونږ ښځې خپل په کور کې عزت ولرو، د باندې هم عزت لرو، نو ته ما عزت وکړه چې د باندې هم زه عزت د عزت خاوند شم. نو عزت به مې د کوم ځای نه شروع کیږي؟ د تعلیم نه به شروع کیږي. ته تعلیم زمينه را ته مساعد کا، هغه خپل اصول در باندې تطبیق کا، که هر رقم اصول تر تعینې، هر رقم قواعد او قوانین را ته تعینې، خو فقط د تعلیم حق مرا څخه اخله، خوند ته د کار زمينه مساعد کا، داسې فیکټریز ورته جوړ کړئ، داسې په خو ودروي د خپل خوندې چې دوی سبا ستاسو ملاتړ وسیږي. هیڅ وخت تاسو تکمیل او کامل نه یاست تر څو چې خوندې در سره نه پټولنه کې د ټولنې په پرمختګ کې د ټولنې په هر برخه کې ستاسو سره به ستاسو خوندې.
ډیر زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
ان شاء الله، مننه، ښه وختونه.
قدر من دوستانو، په دې لاچ دی افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړی خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمغ سره شریک کړئ نو دی واتس اپ په دې شمیره لمغ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214141. دا و دېونی خبرونه تربیه خي چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
السلام علیکم، سهار په خیر او د نن ورځې درسی ساعت خبرونه ته ښه راغلاست. په نننۍ خبرونه کې به تاسو ته د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې شي. د یادونې وړ بولم چې د درسی ساعت خبرونه درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. اوس هم د لسم ټولګي د کیمیا مضمون په دې برخه کې په کیمیا کې تر ټولو مهم درس یا اټوم لولو. ښوونکي به په نننۍ درس کې راته دا وښي چې اټوم له څو برخو جوړ دی. بیا به وروسته په دې پوه شو چې هسته څه شي ته ویل کیږي او د اټوم په کومه برخه کې موقعیت لري او دنده یې څه ده. د دې ټولو پوښتنو ځوابونه به د استاد په درس کې په ګډه سره واورو.
اټوم پیژنو، اټوم د یو عنصر تر ټولو وړه ذره ده چې د هماغه عنصر خواص ولري. اټوم چې دی له دوو کلمو څخه اخیستل سوی دی چې ادنه معنا ورکوي. اټوم د ویشلو په معنا دی چې دا تر ټولو کوچنی ذره ده. همدارنګه چې ټول اجسام د دې څخه جوړ شوي دي. اټوم دوه برخې لري چې یوې هسته ده بلې الکترونیک قشرونه دي. هسته یې چې دا په مرکز کې ځای لري او الکترونیک قشرونه یې هغه مدارونه دي چې د اټوم د هستې پر شاوخوا راګرځي. لکه په سرنګه چې په شکل کې لیدل کیږي چې مرکزی برخه هسته ده چې د نیوکلیس په نامه سره هم یادیږي او په اطرافو کې مدارونه قشرونه دي چې الکترونونه پکې جریان کوي. هسته د اتوم مرکزی او درنه برخه ده چې د اتوم د 0.9% برخې کتله یې جوړه کړې ده. د اتوم هسته دوه ډوله ذرات لري، یو پروتون او بل نیوټرون. الکترونیک قشر مدار یا انرژیکي سویه د هغه بیضوي یا دایروي مسیر څخه عبارت دی چې د اتوم د هستې په اطراف کې قرار لري. الکترون په هغه کې حرکت کوي او د اتوم تشه فضا یې نیولې ده. پروتون وایي چې دا د اتوم د هستې یوه ذره ده، مثبت چارج لري او د پروتون شمیر ته اټومي نمبر هم وایي. یعنی د پروتون چې دی په مساوي کې د زیر سره، یعنی پروتون شمیر د اټومي نمبر سره مساوي دي. پروتون په 1911 میلادي کال کې د رادرفورد لخوا کشف شوی ده چې موزلې د هغه په واسطه د عناصرو دوراني جدول ترتیب کړی دی. نیوټرون وایي د اتوم خونسا ذره ده چې د اتوم په هسته کې ځای لري او دا ذره د 1932 میلادي کال کې د چادویک لخوا څخه کشف شوی ده. الکترون د اتوم منفي چارج لرونکي ذره ده چې د الکترونیک قشرونو په اطرافو کې حرکت کوي. الکترون چې هغه به په 1990 میلادي کال کې د تانسون له خوا څخه کشف شوی وي. لکه څنګه چې د اټوم په اړه معلومات ترلاسه کړل، د هغه د ذرات په اړه معلومات ترلاسه کړل چې په هسته کې پروتون او نیوټرون قرار لري او په دوره قشرونو یا مدارونو کې الکترون جریان کوي. اوس د اټوم ساختمان وایي چې د اټوم د ساختمان په اړه مختلف علما او مختلف نظریې وړاندې کړې دي چې د هغه له ډلې څخه کانیاتا او دیموکرات نظریه دا و چې اټوم په باره کې 2500 کاله مخکې کانیاتا او دیموکرات داسې فکر کاوه چې په طبیعت کې ټول موجوده مواد به کوچنی ساختمانی واحدونه څخه جوړ شوی دی. ارستو داسې نظریه درلوده وایي په طبیعت کې ټول مواد ساختمانی واحد نه لري او کولای شي تر ډېره حده پورې تجزیه کړو. جان ډالتن نظریه به دا و هغه داسې عقیده درلوده چې اتومونه نشي کېدای چې پیدا شي او نشي کېدای هم له منځه په بشپړ ډول سره له منځه ولاړ شي. د جان ډالتن د تیوري مهمې ټکي په لاندې ډول سره دي. وای د مواد اټوم په نوم د ویش د نو ضرورت څخه جوړ شوی دی. د کیمیاوي عنصرونو وای ټول اټومونه سره ورته او یو شان دي. اټومونه نه جوړیږي او نه هم له منځ سره خځي. د بیلابیلو عنصرونو سره یو ځای شوی دی او د مرکب مالیکولونه جوړ کړی دی. د بیلابیلو عنصرونو اټومونه د بیلابیلو کترو او بیلابیلو کیمیاوي خواصو لرونکي دي. د یو ټاکلي مرکب په هر مالیکول کې د جوړون کټونو نسبي شمیر او ډولونه یو شان دي. کیمیاوي تعاملونه د اټومونو د یو ځای کېدو د ځای پر ځای کېدلو څخه عبارت دي او د هغوی د اړیکو جوړښت د مرکبونو په مالیکولونو کې دی چې په دې کیمیاوي تعاملونو کې وای عنصرونه اټومونه بدلون نه مومي، یعنی په خپل حالت باندې پاتې کیږي. د نیلز بولز تیوري نظریه وایي چې هغه د اټوم په اړه داسې نظریه درلود وایي الکترونونه د ټاکلې انرژي په درلودلو سره په ټاکلو مدارونو کې حرکت کوي. الکترونونه د انرژي په مینو سویو کې به له دې چې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکړي وای ګرځي، او دا دوه اصلې درلوده چې یو اصلې دا چې یو مدار څخه د الکترون انتقال بل مدار ته یو اندازې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکوي. الکترون کوچنی ذره ده او نشي کولای چې انرژي په خپل ځان کې وساتي، نو د لاسه په تاند من فیزیک 8 سیکنډ کې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکوي. دوه مثال کې به تاسو دی وای هغه الکترون چې د هستې په څخه په سویو کې قرار لري یا حرکت کوي زیات اندازې انرژي لري، د تحریک په حالت کې وي او د ثبات کم وي. هستې ته به نږدې هغه الکترونونه چې دي هغه کم مقدار انرژي لري او ثبات یې ډېر زیات وي.
د خون کې په درس کې مو واوریدل چې د اټوم په اړه بیلابیل ساينس پوهانو نظر ورکړی، او په دې برخه کې د جان ډالټون نظریه دا و چې د کیمیاوي عنصرونو ټول اټومونه سره ورته دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
د خبرونې په دې برخه کې د ولسم ټولګي درس وړاندې کیږي. د ولسم ټولګي زده کوونکي به د کیمیا په مضمون کې نن د مخلوطونو درس واوري. په دې برخه کې د مخلوط په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ به دا ولولي چې متجانس او غیر متجانس مخلوط څه ته وایي، او دا چې کوم ځانګړتیاوې دا دوه ډوله مخلوطونه سره جلا کوي.
د مخلوط تعریف وایي چې مخلوط پیژنو مخلوط څه شی دی. د دوه یا څو ډوله موادو یو ځای کېدل په یو نه ټاکلې کیفي نسبت داسې چې د هغوی ترمنځ بشپړه کیمیاوي مخامخ کېدنه ونه لیدل شي له مخلوط یعنې مکسچر څخه عبارت دي. د بیلګې په ډول د ممیزو او نخودو مخلوط، د میا او بیجو او اوبو او الکول او نور مخلوطونه ډولونه دي. مخلوطونه په دوه ډوله دي، متجانس مخلوطونه هوموجن او غیر متجانس مخلوطونه هیتروجن. متجانس مخلوط چې دي هغه مخلوطونه دي چې د هغوی جوړونکي اجزاوې د مخلوطي سیستم په ټولو برخو کې مساوي او یو شان ویشل شوي وي او په یوه فاز کې وي. د بیلګې په ډول د مالګې، اوبو، الکول او اوبو او داسې نور چې متجانس مخلوطونه د محلولونو یعنې سولوشن په نامه هم یادیږي. غیر متجانس مخلوطونه یا هیدروجن دا به د هغو محلولونو له ډولونو څخه دي چې د هغوی د اجزاو نسبت د سیسټم په ټولو برخو کې یو شان او په مساوي توګه شتون ونه لري. هره برخه یې بیلابیل فزیکي او کیمیاوي خواص لري. فاز وایي چې فاز او کمپوننت څه شی دي. فاز د سیسټم له هغې برخې څخه عبارت دي چې د سیسټم له نورو برخو څخه د لیدلو وړ یوې سطحې په واسطه جلا شوې وي او د هغې ټولې برخې د یو شان فزیکي او کیمیاوي خواصو لرونکي وي. کمپوننت د سیسټم جوړونکي اجزاوې د کمپوننت په نامه سره یادیږي. متجانس سیسټم محلولونه د دوو یا څو مادو متجانس سیسټم دي چې د هغوی جوړونکي اجزاوو نسبت تر یوې ټاکلې حد پورې بدلون منونکي وي. په عمومي ډول سره محلولونه د دوو برخو نه منحنه ماده یعنی سلوت او حل کوونکی یعنی سلوینت څخه جوړ شوی دي چې سلور پلس سلوینت مساوي کیږي سولوشن یا محلول سره. خپل محلولونه وایي یا سولوشن وایي چې محلولونه څه شي دي. محلولونه هغه متجانس سیستمونه دي چې په محلول کې د منحله مواد حل کېدو په نتیجه کې په لاس راځي او ټولې برخې یو شان فزیکي او کیمیاوي ځانګړتیاوې لري. محلول له دوو برخو څخه یعنی منحنه مواد او محلول څخه جوړ شوی دي. حل کېدونکې ماده منحله ماده یا سلوینت جمع حل کون کے مادہ محلل یا سلوٹ مساوی کی پا محلول یا سلوشان سر لکا دمال کا چی یو حل کے دن کے مادہ او پا یو حل کون کے مادہ کا چی دیل ادوار سا دو بوا مال کی محلول جوری جا دا محلول اجسائی وائی چی محلول دخالو سا کیمیو مرکبون پا خلاف کی دائش لی بیل ابیل غزتون سا خجور شیوی بی بای دا مواد نزبی کا چی پا محلول کی وقت اکل چی لکا دو بوری او پا یو سادا محلول کی دا یو مادہ زرے پا بلا مادہ کی پا متجانس دول مخلوط کین جا پا محلول کی حل کون کی محیط دا محلول او حل شیوی ماده ته حل کېدون کې یا منحله ماده یا په نامه سره یادېږي لکه اوس وایي چې حل کېدون کې ماده څه شي ده او حل کوون کې ماده څه شي ده حل کېدون کې ماده د محلول هغه برخه ده چې پاک کوون کې حل او په کوچنی ذرو مالیکولونو اټومونو او ایونونو یعنی ټوټه کېږي او حل کوون کې ماده یا سولوینټ چې ده د محلول هغه برخه ده چې په خپل ځان کې د حل کېدون کې ماده ته حل کېدو وړتیا لري او په کوچنی برخو کې ټوټه کېدای شي پر جدول کې وینم د محلولونو ډولونو نظر فزیکی ځانګړتیاو ته په دې جدول کې شوتل سیوی دي چې دا د محلولونو فزیکی ځانګړتیاو ډولونو څخه دي اوس د محلول غلظت وایي چې د محلول غلظت څه شي دي په حل کون کې کې د حل کېدونکو مادې مقدار ته د محلول غلظت وایي د محلول غلظت کیسي واحدونه په لاندې ډول دي مولارټي نورمالټي مولالټي ټیټر فیصدي غلظت او مولي برخه څخه عبارت دي مولار یا مولارټی چې دا په زر ملي لیټر محلول کې د منحنه ماده د محلول د مول له حل څخه عبارت دي چې د سی ام په واسطه شوتل کیږي یعنی سی ام مساوي کیږي د ان پر اچ مول واحد او ام پر لیټر واحد یعنی مول پر لیټر مده کیږي په مولارټی سره یو د مثال په ډول یو مول یو محلول چې په 50 ملي لیټر کې 3.5 ګرام سوډیم هایدروکساید لري مولارټی یې پیدا کړی نو په دې ځای کې لومړی د سوډیم هایدروکساید کتله وینو چې موږ هڅه کوم چې 20 ګرام پر مول ده او همدارنګه کتله 3.5 ګرام راکول شوی ده او همدارنګه 50 ملي لیټر لیټر تارو 0.5 لیټر کې چې په فورمول کې وځو چې مشته د هغه راکړل شوی قیمت لاسته راکې چې 0.5 مول پر لیټر سره مساوي دي نو نارمل یا نارمل یا نارمل ټینګل ذاتي چې 5000 ملي لیټر محلول کې د منحله مواد ماده کلام له حل کېدو څخه عبارت چې فورمول عبارت دي سی ان مساوي کې جی کیو من پی جی آر پر وی یعنی لیټر سره واحد دي مثال یو وایي لکه فاسفوریک اسید چې وینو محلول نارمل غذات محاسبه کوو چې کله د دې محلول په 1500 ملي لیټر کې 25 ګرام فاسفوریک اسید شتون ولري نو ول د دې کتله معلومو چې د فاسفوریک اسید کتله 90 ګرام پر مول ده راکول شوی کتله 25 ګرام ګرام هم درنګ راکول شوی ملي لیټر قیمت په لیټر تر چې 0.5 کې چې فرد فورمول دا وز کول څه ورسته مشته دولش نورمالټی ته تل لاس تر ځي مولل یا مولالټی غلظت وایي چې په 1000 ګرام محلول کې د منحنه مواد مولونه له حل شوی حل څخه عبارت دي چې سیم مساوي کې ان مول پر ان څه پر کیلوګرام سره په مثال په ډول کچې په یو نه 20 ګرام ګلوکوز چې شپته 500 ګرام وبو کې حل شي د محلول مولالټي حساب کړی نو د ګلوکوز فورمول په یوه چې سی په اچ 12 او شپږ دي چې د ټیم کتله لا سره یو سلو 80 ګرام پر مول کې چې رکو شي 20 ګرام مول دی همدارنګ دبل کتله چې د هغه کیلوګرام ته راو چې 0.5 کیلوګرام کې په فورمول کې وځي دا ورسته د دې قیمت 0.83 مولالټي لاس تر راځي ټیټر غلظت چې عبارت د حل کېدونکو مادې د ګرامونو شمیر په یو ملي لیټر محلول کې دي چې سی ټی ایم سره کې چې ایم ګرام پر واحد او پر وی ملي لیټر واحد سره مثال لکه پوتاشیم هایدروکساید 2 مولر محلول د ټیټر د غلظت نه لرون کې دي نو موږ ته 2 مولر د دې غلظت را کړې دي او همدارنګه د دې د پوتاشیم هایدروکساید چې موږ کې کتله پیدا کا هغه 25 ګرام پر مول ده همدارنګه یو په یو لیټر کې د دې غلظت همدارنګه کتله پیدا کو ده د پاتې د کتله څونه کتله لري هغه پیدا کول څه خو له یو څه 12 ګرام کتله لاسه فورمول کې وځي کې ته ورسره 0.1 یو دوا چې چې ټیټر غلظت د دې غلظت لرون کې دي د فیصدی غلظت وای د محلول په سلنه برخه کې د منحله مواد حل کېدو څخه عبارت دي نظر د مواد فزیکی حالت درې ډول سلنه وجود لري یو د کتلې پر کتلې سلنه یعنی ویټ پر ویټ کتله پر حجم سلنه یعنی ویټ پر والیوم حجم پر حجم سلنه یعنی والیوم پر والیوم دي یعنی مثال کچیر په سل ملي لیټر او بو کې شل ګرام د خورو مال کې حل شونه د مال کې 40% محلول جوړیږي چې د حجم فیصدي غلظت په سل ملي لیټر کې د مایع مقدار منحنه مواد له حل کېدو څخه عبارت دي چې فرمولې عبارت دي سل ضرب دالشي چې سم حجم پر د محلول حجم باندې دقت کوي فیصدي غلظت چې دالشي مادې د ګرامونو شمیر چې په سل ګرامه محلول کې وجود ولري چې فرمولې عبارت دي له دالشي مادې کتله ضرب سل د محلول په کتله باندې د مشر کتلې وزنی فیصدي لاسته راځي مولی برخه یا مول فرکشن غذا چې دی د محلول د یو جز د مولونو مقدار تقسیم په ټول اجزا د مولونو پر مجموعې څخه عبارت دی یعنی ان مسئله کې ان یو تقسیم پر ان یو جمع ان دوه جمع ان تر ان ان باندې موږ د مولی برخې غذا تشکاره کوي د مثال په ډول سره درې مول د خورو مالګ چې یو سل 15.5 ګرام پلس مول یو سل 30 ګرام او په کې حل شي د پزکشې محلول د مالګ او په مولی برخه پیدا کړی په ان یو کې چې موږ د مولی برخه پیدا کوو 0.5 نه دوه او همدارنګ ان دوه کې چې مولي برخه پیدا کو دوه درې اته دوه درې صفر اته ده نو کله چې موږ ان یو ان دوه کې متون سره جمع کو یو راوځي نو د مالګ او د بو مولي برخه د عبارت ته یو څخه
درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د مخلوطونو د درس په دوام تاسو واوریدل چې خونکي درته محلولونه هم بیان کړل او په ولند تعریف کې درته ویل چې محلول حل کېدو ته وایي او مواد د دریو فرمولونو په اساس په خپلو کې سره حل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر نه بچو پوری
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د دولسم ټولګي درنو زده کوونکو د درسي ساعت په دې برخه کې د کیمیا درس ته تاسو ته هرکلی وایم. د دولسم صنف درسي ساعت په کیمیا کې نن یو مهمه موضوع تشریح کیږي او هغه عضوي کیمیا ده. د عضوي کیمیا په برخه کې به ښوونکي د عضوي کیمیا تاریخي ټکو ته لنډه اشاره وکړي او د نن ورځې د درس په دوام به د عضوي کیمیا په باب د ساینس د ځینو عالمانو نظریې هم وړاندې شي. تاسو به نن واورئ عضوي مرکبونه څنګه په خپلو کې اړیکې جوړوي. زو او په ګډه د عضوي کیمیا په اړه د ښوونکي درس ته غوږ ږدو.
د عضوي کیمیا لمړی تاریخچه وایي چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا چې د ټولو عناصرو سره سره کار لري. د عضوي کیمیا تاریخچه په اړه نور معلومات ترلاسه کوو چې د عضوي کیمیا پرمختګ په ولسمه پیړۍ کې شروع شو چې د منرالي موادو تر څنګ نباتي او حیواني مواد هم کیمیاوي سرین ته ورګډ شول. یو فرانسوي پوه لازاویا په 1940 میلادي کال کې پیدا کړ چې د بوټو او حیواني موادو د سوځولو څخه کاربن ډای اکساید او اوبه حاصلیږي چې د هغوی څخه دا ثابته شوه چې کاربن او هایدروجن د نباتي او حیواني موادو بنسټ جوړوي. همدارنګه د پخوا زمانې راهیسې ځینې عضوي مرکبات لکه قند، الکول، نشایسته، رنگ او داس نور پیژندل شوی دی چې خلکو د همدې د خلکو د اوبو، شات، اورګوشو، تخمر په واسطه د الکول جوړولو سره او همدارنګه د طبیعي مواد څخه د حاصل شوو رنگونو په واسطه د ټوکرانو د رنگونو سره آشنایي درلوده. چې بهشیلی په 1980 میلادي کال کې د نباتي او حیواني مواد څخه جلا شوی تیزابی لکه سیتریک اسید، اگزالیک اسید، لکتیک اسید، یوریک اسید، همدارنګ د شحمو او ټولې څخه حاصل شوی شحمی تیزاب و سرل چې شیلی دی پایلې ته ورسېده چې د نباتي او حیواني سرچینو څخه حاصل شوی عضوي مواد چې زیات سره ورته دي او د غیر عضوي مواد څخه په کیمیاوي خواص کې خورا زیات ګټه اخلي. توپیر لري همدارنګ د عضوي کیمیا د تاریخ په اړه به په رزولوس په 1970 میلادي کال کې په دې باور و چې عضوي مواد یوازې په ژوندۍ موجوداتو کې د حیاتي قوې یا ویټل فورس په واسطه جوړیږي او په مصنوعي ډول ناممکن دی. بیا همدارنګه یو آلمانی په ویلر په 1923 میلادي کال کې د امونیم سیانات څخه چې غیر عضوي مرکب دی یوریا چې عضوي مرکب دی دا سره راو په دې توګه د حیاتي قوه مفکوره رد شوله. چې په دې معادله کې ښودل شوی دی. د امونیم سیانات څخه یوریا لاسته راوړله. همدارنګه په 1400 میلادي کال کې د 1200 په شمېر عضوي مرکبونه او په 1900 میلادي کال کې د 6 میلیونه څخه زیات عضوي مرکبونه لاسته راوړل شوي دي. په داسې حال کې چې نن ورځ د دې مرکبونو شمېر 50 میلیونه ته رسیدلی دی، یعنی شمېر یې ډېرښت کړی دی د عضوي مرکباتو. همدارنګه د درمل، رنګونو، عطرونو، ویټامینونو، هورمونونو، پروټینونو، قندونو، شحمونو، الکول، چاودیدونکي موادو، ریشنایلور، پلاستیک، ربر او داسې نور د مهمو او ګټورو عضوي موادو له ځلې څخه شمېرل کېږي. عضوي کیمیا د عضوي مرکباتو جوړښت، سنتیز او تعاملات څېړي چې د عضوي مرکباتو بنسټیز عناصر چې دي هغه عبارت دي له کاربن، هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن، سلفر او فاسفورس څخه دي. دوی اکثر د نباتي او حیواني موادو د تجزیه څخه جوړیږي چې په دې توګه په خامو نفتو او سکرو کې هم پیدا کیږي. همدارنګه لکه څرنګه چې عضوي مرکبونه کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي، نو له همدې امله ورته هایدروکاربونونه هم ویل کیږي. دوی ته ولې هایدروکاربونونه ویل کیږي؟ ځکه چې دوی د کاربن او هایدروجن څخه هم جوړ شوي دي. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل، په عضوي مرکبونو کې اړیکو جوړېدل چې لومړی اړیکه مې وي اړیکه څه شی ده، د اړیکو د جوړېدو لامل څه دی، همدارنګه د اړیکو ډولونه کوم دي هغه پېژنو. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل، لومړی د کاربن الکتروني جوړښت او د هغه انرژي کې څه لپاره معلومات ترلاسه کوو. په غیر عضوي مرکبونو کې کاربن د مثبت څلور، مثبت دوه او منفي څلور اکسیډیشن نمبرونه لري چې په 50 میلیون عضوي مرکبونو د کاربن اټومونو ته سي مثبت څلور دایون په بڼه شتون لري. خو په عمومي ډول کولای شي شوي چې په دې ټولو مرکبونو کې د کاربن اټوم چې دي د تحریک یعنی په حالت کې دي. اوس د کاربن چې دي د یو اس 2 2 اس 2 2 پی 2 الکتروني جوړښت لرونکي دي چې په شکل کې ښودل شوی. همدارنګه کوزیوم رکبونه کې د اړیکو جوړېدل چې دي، هم په دغه په لړ کې کوزیوم رکبونه کې د کاربن ویلانس وایي چې کوزیوم رکبونه کې په کیمیاوي تعاملونو کې د کیمیاوي عنصرونو د اتومونو د یو ځای کېدو قوه او د اړیکو شمېر چې اتوم یې جوړولای شي د ویلانس په نامه سره یادیږي. همدارنګه کاربن څلور ولانسي الکترونونه لري چې د اوکټیت حالت ته پرکول لپاره د کاربن اټوم باید خپل څلور ولانسي الکترون د نور اټومونو سره شریک کړي، نو د کاربن ولانسي دي هغه څلور دي. بیا اشتراکي اړیکه وایي چې اشتراکي اړیکه هغه رابطه یا هغه اړیکه دي چې د دوه اټومونو ترمنځ الکترونونه د جوړې شولې یا هم د شریکول په اثر په رامنځته کیږي. کاربن کولای شي یو ګونی، دوه ګونی او درې ګونی اشتراکي اړیکه ولري. په ټولو عضوي مرکبونو د کاربن هر اټوم څلور اشتراکي اړیکه د نورو عناصرو سره جوړ ریویو. همدارنګه په عمومي ډول د کاربن اټوم کولای شي کوولانسي اړیکه لري چې ډېر زیات اوږده زنجیرونه او یا لوی کوچني کړي جوړې کړي دي. همدارنګه په دې زنجیرونو یا کړي کې د کاربن اټومونو ترمنځ یو ګونی، دوه ګونی یا درې ګونی اړیکې لیدل کیږي. په دې لړ کې باید مالیکولي وزن پیدا کول یا هم مالیکولي ویس څه ته وایي پیژنو. په مرکب کې د شامل عناصرو د اټومونو اټومي وزنونو مجموعه ته مالیکولي یا مولي وزن وایي، او یا هم د مرکب مجموعي وزن ته د مالیکولي وزن په نامه سره یادیږي. په مرکب کې د شامل عناصرو فیصدي څنګه ټاکو؟ وایي کله یو مرکب په مالیکولي وزن باندې یو عنصر اټومي وزن وویشل شي، د نوموړي مرکب په یو برخه کې دغه عنصر اندازه په نشه کوي، او په لاسته راغلي اندازه په سلو برخو کې ضرب شي. داروند عنصر مقدار د ذکر شوي مرکب په سلو برخو کې معلوموي چې د فیصدي د ترکیب په نامه یادیږي. چې فارمولې عبارت دي له په مرکب کې د عنصر فیصدي مساوي کیږي چې له د اټومونو تعداد ضرب د عنصر اټومي وزن تقسیم پر مالیکولي وزن ضرب سل څخه د په مرکب کې د عنصر فیصدي لاسته راځي. ساده فارمول یا امپیریکل فارمول څه چې توای ساده فارمول د هغه فارمول څخه عبارت دي چې د مرکب کې د شامل عناصر ترمنځ نسبت څرګندوي. مالیکولي فارمول څه شي؟ مالیکولي فارمول د هغه صحیح فارمول څخه عبارت دي د مرکب په مالیکول دلالت کوي. د مالیکولي فارمول په نامه یادیږي. پر مالیکولي فارمول لاندې ټکي ډېر مهم دي. د مرکب د شمېر عناصر پیژندنه، همدارنګه د مرکب د ساده فارمول باید معلوم وي، او که معلوم نه وي د هر عنصر مقدار په ګرام او فیصدي باید معلوم کړو تر څو د هغوی له مخې یې ساده فارمول وټاکل شي. همدارنګه د مطلوب مرکب مالیکولي وزن باید معلوم وي. په ټیلر کې کیمیاوي معادله یا کیمیکل ایکویشن پیژن چې کیمیاوي معادله څه شي ته وایي. کیمیاوي تعامل په جریان کې د مواد لاسته راوړلو په وخت کې چې کوم بدلونونه رامنځته کیږي د هغې لنډې شرحې ته کیمیاوي معادله ویل کیږي. یا په بل عبارت سره کیمیاوي معادله د ټولو کمی او کیفي تغیراتو د لنډې شرحې څخه عبارت دي چې د کیمیاوي تعامل په اجرا کې د کیمیاوي اړیکو انرژي په اثر منځته راځي، چې دا عبارت د کیمیاوي معادلې یا هم کیمیکل ایکویشن څخه دي.
اوکې درنو زده کوونکو، هیله ده چې د کیمیا په اړه نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې تر ډیره مرسته کړې وي. نو پام دې، هیله به د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکي کوانټوم ولولي، او دا چې کوانټوم نمبر څه ته وایي. د لسم ټولګي زده کوونکي به ولولي چې په کیمیا کې د فلز او غیر فلز ترمنځ څنګه توپیر وکړو، او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نن ورځې د درس په دوام راتلونکي درسي ساعت کې هم د عضوي کیمیا په اړه ډیر څه واوري او ولولي.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
لدرنو زده کوونکو، زموږ هیله ده چې د نن ورځې درس څخه په استفادې په کتاب کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړي، او د پوښتنو د لا ښه ځوابېدو لپاره د استاد لخوا تشریح شوی درس یو ځل بیا تکرار کړي. نو نننی درسي ساعت هم همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.